پیام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه سفکی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره راشي هم میشته سیمه ده. تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشرپالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچاوي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیری دوشمې پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسي ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د هغوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشي کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اورمند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم تا دی دروازه تور خام او دلواړ کی تر مابین دلته شنه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کی او موبایلو ټم چارجونم نسته کې دې سمنه موبایل بند سی.
د پاکستان حکومت ویلی ناقانونه افغان کډوال به لومړی ځینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیره بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته دا خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبی افریقا لوبه ده. خود افغانستان او پاکستان د لوبې په اړه ناندرې او بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسی بانه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او د دغو کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت ته له نږدې کېدو سره هممهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی بې شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاک دی اوس بجلی نه سچې ویډیو کم تا ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناشو په لوړ کې څخه مخ ته د تورخم او د لوړ کې تر مابین دلته کښېنولي. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسیون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسیون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنډغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسیون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او پخو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 9 لکه نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمېر تللي افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پېښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسی اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړي او په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجدانی په غږ پیلېږي.
زخپل هیومن رائټس رپورټر وم، لکه د طالبان لخوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې زه افغانستان پریږدم، زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټس هم شوی دی، نو دا هغه تھریټس دي کچیرې دوی پاکستان نوم بیرته ولیږي افغانستان ته. زه فکر کوم کېدای شي سوال شپه په کابل کې تیر کړو، دویم شپه به دوی سره وو. اندغسې ما په شان ډېر
د غږ د جلاوطن شوو افغان خبریالانو د ټولنې ویان حشمت وجدانی دی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته اسلام آباد ته کډه شوی. نوموړي د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتنی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي، ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
مونږ پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلی وو د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ چې دغه ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي، او کچیرې دوی تاسو بیرته لیږي افغانستان ته نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بله برخه دا ده چې دغه ژورنالیستان کچیرې بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دوی ته د کار زمینه نه دي مساعد، ولې چې رسنۍ ټوټلي د طالبانو په کنټرول کې دي. څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دی، طالبان رسنۍ ته داسې وایي چار یو خبریال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شو په کار دې موږ سره شریک کړي، هلته لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټولو نه بیا ډېر مهمه موضوع دا ده چې ډېر لکه جینکیان هلته خو سکولو ته نه شي تلای.
د حشمت وجدانی په څېر ګڼو نورو افغان کډوالو هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو، د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمېر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډ مهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لنډ مهالي حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي، او دا غي تر مخه د پاکستان دا کوم چې فیصله کړې ده نو په دې باندې زما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپه دي. ماضی کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا افغانستان کې د پاکستان د یو دوست حکومت دی، نو فکر داري چې دای کینی او دی لداسي یو شیډول جوړ کړي چې په هغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني، نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اکتوبر په 14 په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپه دی، نو سکه افغان کډوال له هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشت دي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو له امله هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
یو مسله خدا به چې یاره انټرنیشنل کمیونټي په د انډر رجسټرډ د پاره اسپیشلی یو ان سره چې نوی دا غوی د پاره سه امداد یا سه حساب کتاب نه وی. دغه خبره دا ده چې بوز د دې وخت هم تقریبا 40 کالونه زیات شو نه اخر د دوی د پاره د دومره حکومتونو افغانستان کې تیر شو او یو هم د دوی د پاره پول فیکټر پیدا نه کړ. بل خبره دا هم رو چې افغانستان کې چې زمونږ کم پاکستانین دی او هغه د پاکستان خلاف جنگي نو دغه خلاف افغان حکومت اس قسمه کاروائی نه کوي او هغه کې پاکستان ته ډیر لوی ستونزې دي. نو به پاکستان دا سوچو کو چې یرا افغانستان خو دغه مشکلات هم چې کوم دي او دی کې ورسته ورځ تر غره کې هم زی تیر زی پاله راځي او بل افغان حکومت دا وایي چې امارت اسلامي الته امن راغلي دي مونږه جنرال منیسټری نه هم معافي هم ورکړې ده. نو به چاته خو دا سه خطر نشته دی په کار راځي چې دوی واپس لاړ شي. افغان اکټینګ کونسل جنرال بیلی دي چې یرا د پاکستان دا فیصله اندرونی فیصله ده او په دغه کې هغه چې کم قدم چتای نو دا د غوی خپل طریقې کار دی. البته وړاندې زبی الله مجاهد تابعلی چې یاره دا هم تقبل نه ده دا فیصله.
خو په خبر کې د افغان کډوالو عالی شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خبري و. د اکتوبر په 14 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی و چې خپل هیواد دي د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنن کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپلې فیصلې منل غواړي نو ځکه یې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړې دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریگیډیر ریټایرډ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دي د بې اسناده کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډونکي قریش خټک وایي چې په پاکستان کې د محل اقتصادي او امنیتي ستونزې موجود دي نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
پاکستان کې کم کمران اشرافیه ده دا کوي د خپل ځان نه ګوتې او د توجه لری کول نه بارج په دا خبره پټه کې چې کوي نور د دې جوګ نه نه پاتې شي د ملک شي و چې ورو دي شي نو دا غي ټول الزام چې دی په غي او سوله کا افغان مهاجرینو باندې ورته پی او لګیا دی او وي د پاکستان د اقتصادي حالات او د امنیتی حالات چې دی د ټول ذمہواری چې دا په افغانانو چې کوم چې دوی وو چې هغه سره دستاویزات نشته یو دلته کې په غیر قانوني توګه باندې راشي. زه خپل داسې ګڼم چې دی کې د دواړو ملکونو د تعلقاتو څخه د پدېشته بلکې حالات داسې جوړ شوی دی چې د پاکستان اشرافي ته اوس سلاره نخ کاری چې خلکو ته سبانه جوړه کې چې د ملک تدوینه ولې نه چلیږي.
د پاکستان لنډمحالی حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتی مرکزونو ته لیږي او بیا به افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي لاغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپل خوخه له پاکستانه روانيږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او راز.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شوو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانږدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې باندې خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې له راغلي ځنډه سر ټکوي.
تقاوتي حق مسلم هر فرد نظامي او ملکي می باشه. کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه بر ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر آفندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د ژمي له رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې سوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سږکال ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد شوو کسانو شمېر شاوخوا 1,90,000 ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالیه وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د پاکستان او د جنوبی افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شوي او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستانی رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمېر افغانانو پر پاکستانی رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړې دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هېرې کړي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالي وګټي.
افغانان ور بالکل څه خوشحالي نه لري، نو همدغه ړومبنۍ خوشحالي وه. د جنګ ځپلي ملت کړکدلي ملت همدغه خوشحالي وه او دا یو ارمان و چې موږ دغه یو لوی یو غښتلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلی دی او موږ د هغې نه یو لوبه وګټو. په دې باندې موږ ټول افغانان خوشحاله. دا په دې معنا نه ده چې دا د پاکستان میډیا راوخلي او د دښمنۍ په معنا یې کې.
عرفان پټان دغه راز نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله، د افغانانو ته مبارکي وویله. دغه مبارکۍ د بهرانیانو، د پاکستان د سیاسینو، د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه. دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري. نو د عرفان پټان یا د خوښي چې کومه ده، دا د ده خپل مینه ده، د خپل ذوق دی، د افغان لوبغاړو سره، د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنیو، لوبغاړو، سیاسینو او د پاکستانی لوبډلې مینوالو بې ځایه غوسو، نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده.
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمونږ راغلي دي، همدغه چینلونو والی، سوشل میډیا والی دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو په باره کې چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټه نو دوی له بې سخته غوسه وردي. هلته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپله مینه ښکاره کړې ده، په دوی باندې هم دوی له بې سخته غوسه وردي. نو افغانستان خلک چې کوم دي، دا د سولې خلک دي، ورورولۍ خلک دي. دوی سره چې ښه وکړي ښه در سره کوي او چې بد وکړي نو بیا د سره بدم کویش.
دوی وایي کرکټ د ساتیرۍ، مینې او محبت خورولو لوبه ده. پاکستانی او سیاسینو، لوبغاړو او د کرکټ مینوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي، دا هیڅ ګټه نه لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د ورورۍ، مینې، محبت او ښه ګاونډیتوب روحیه پیاوړي کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
آزادی رادیو ته غواګیاست وار بشو خوستا. هلته د نه شپېتو خونځیو د درسي ازموینو او یو تنو ممتاز زده کوونکو ته ستاین لیکونه او ډالۍ وویشل شوې. بریالي زده کوونکو ویل د خونځیو لوستلو پابندي، اضافي مطالعه او د آداب په لیکول او په خصوصي ښوونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده. په دې اړه پام وکړئ د نجیب العالو خیل رپورت.
گڑایو بیزار ل جہانا
دا په خوست کې د نه هشپته حکومتي او خصوصي خوانځیو د یو لسو زده کوونکو ترمنځ د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تنه ممتاز زده کوونکي په ستاین لیکونو او ډالیو وویاړل شول. د یو لسمو ټولګي اومیاوال نمرا ولی اولا مشال رادیو ته ویل
زما لیکم یا بای راست چو منظم جری مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل چې ما تر تل مو هغه مشکل زر حلول و نه مشکل مینه پر خپل چې مو ځنته مشکل پد کړی او بل مو د کمیابای راسم دا چې مور فلور خبرې منلو او بل لا چې مو سنسي مزمنه تعقیب و
خوستیز د کوونکی وای د بیلابل خوانځیو د زده کوونکو ترمنځ درسي سیالي سره د دوی فکر پر مخ تکوی نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازمینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نیسي. د لسمو ټولګي اول نمره حمید الله ویل
هن امریات څخه دا غهیل د سید دا ډول سیالي بیا هم برابر کی واقعان د ټولو لپاره د سیالي لوړ دی او د سیالي ډیر ګټور تمام شوی دی.
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکو وایي امن لخوانځي دایمي څارنه کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره خوونیز بهیر مخ په خکې دوه. د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین ویل
موږ د کومه سیالي چې په لاره چولی وه او زده کوونکو دومره مطالعه کړې چې حتی په کتابو کې هم دی نیوکې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده. تاسو ته موږ اطمینان درکوو چې انشاءالله څه موده وروسته به د زده کوونکو کومه د سیالۍ چې موږ په لاره چوو او د تعلیمي سویه به لوړه شي.
یاد دیوي په خوست کې دا مهال په 370 حکومتي او 1928 خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا 2,100 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي ښوونځیو د زده کوونکو ښوونیز بهیر د شاوخوا 9,000 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات
د سهار شپګ نیمې شوي ورزول لاندو خبرونه ده.
د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنوی ته ویلي 14 د شته برچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1,000,000 استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصباح. مصباح صاحب په پیل کې ډیر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پیل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري.
سفر کول دا د وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی او د شمې ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګ د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل کېږي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګ په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیه کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي د مهاجرت حق ده، یعنی داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي، هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه او اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو لړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه په دې سفر باندې چرخیږي. هر څوک کولی شي هر خواته سفر وکړي. ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او نړۍ په سطحه باندې او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې او مرکز جوړ شو چې د هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي. ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو. همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکې کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي، بی محرمه یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نسي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
ګوري، له حقوقي اړخه خو هغه اصل په اساسي قانون کې داده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوق او امتیازات نه برخوردار دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته زمینه ورسوي، دا هغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو ده د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي هغه د افغانستان ده او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو دغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د هغې کې پاسپورت ځای نه لري. یعنی هغه به بیا په یو رقم، خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساواتو ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض آمیز څرګندونې دي او دا هېڅ نوه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې دوی ته استفاده کیږي. هو مونږ شاهدان نیستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې یو اساسي حق ده د سفر له حقه استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو مونږ تاسو شاهدان نیستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري، او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تیری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم د دې حق نه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض دی د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړي ته ورزده کوي چې هغه په خپل هېواد کې تنسي زده کولی؟
ډیر مهمه مسله هم دغه ده. ګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده. که یو څوک داسې څو کتابه ولولي، هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نه شي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه راپیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانډردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د مونږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي، اوس نن سبا اوس وګورئ مونږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یاستو، اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض مونږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استه یې نورو هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني یې، له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارت دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې په ښو ستانډردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه او خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوق نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان تر سطحه تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته را حل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو یې هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي، چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه لحاظ چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال لحاظ د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هغې خواته، او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه هغه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چا چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول اوسی، لکه د حج مبارک سفر، چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګ د هغه لازم عبادت و هغه چې دي، هغه هدف ده، هغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله زما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بیرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا جاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه منیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته زما فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورمه، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مسله، مثلا د ټکټ، د تیاري، دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي، هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان هغوی دي ولیکي له سفر نه، د خپل د خاطراتو، د خپل هغه څه چې ویني یې په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته د په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک د وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه اوس برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوی سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسې څه وایه چې یعنې تاسې خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي. چې یو چیرې سفر وکړه په تېره د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو چې دغه ګرچې دا ډېر وخته قربانۍ ته دغسې سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم. خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحثې مخکې ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی دې د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هېڅ داسې یو اسلامي هېواد موږ نه وینو چې دغسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګه غوښتنې د شته حاکم ډل نظام نه دا ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی، لکه دوی مشروعیت دا اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي. د هغې تر څنګه مثلا د ماشومان دي. اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره، ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان د نو بعض ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو خیر خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله اسلامي شه د احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره هم شته ده. تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري تر څو د دغه شته ناورین سره چې ور مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار په ټول دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمتکشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول دوی ته د مالیې په ورکولو کې، بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت په مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دې وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي نه. یعنی سر اسار مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منی کي، او ښځې د مثلا د پوهنتون له مکتبو له شیانو منی کي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي، او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کدا ستا سمیم نیچی دی با بقا کوی، او که خدای نخواستا پندی رقم سر مختزی نو کرکی را زیاد تیگی، فاصله بدا مس دیری، خلق پا زرونه که با داری، او دو نظام پا مقابل که با بیعتباری، مشروعیت برا و ترلاسه نیشی، او انداس پا زور با چلیگی نو با زور بانده خوبه خبره پا زور چا کلی ندی کری، دا خوبه نتیجه نور کری. ولی هیلا چه نظام دیشی تب توجه کی، او خزه دی نبی ناهیلی کی گی، ای خزو عقله، او ایده نبی عرب، یعنی دیدی حقوق و دی سلوال و صلاحیت هیت نظام پا افغانستان که نشی لرلی.
دیر زیاد منه نمس باسه ابتاز زندیم سلامت بسیم.
ولی تاس نمان منه سلامت بسیم.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
Oh, سهار لشپگو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلی رویش ساتھا
Thank you. پژوند کی دغه فخر غړي مئن پژوند کی دغه فخر غړي چې سرو مالی شتالا پمینا زړه در بخله در تما پمینا سرګرا وړا واشنا پمینا زړه در بخله در تما پمینا بخلے در تما پمینا خدایا زما گوگل بی منی مکڑی لیوان خوخی مت چاپ مینا زرد بخلے در تما پمینا